سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجګر 15 بجې سوی نن د سېشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په روانه غړې کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، عراق او افغانستان په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به احمد شاه اعظمي خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. افغان حکومت وایي که پر ډیورنډ کرښه د دروازو جوړولو مخه ونه نیول سي نو نړیوالو ادارو ته به د پاکستان شکایت وکړي. د اروپای اتحادیې مشر سفیران نن سلا شول چې پروس د بندیزونو موده شپږ میاشتې نوره وغځوي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د بحرین حکومت لخوا د یو شیعه عالم د تابعیت ردول ناعادلانه پرېکړه ده. اوس بشپړ خبرونه. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې له پاکستان سره به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې ستونزې له سفارتي لارو هوارې کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینهپال نن مشال رادیو ته وویل تر وروستي امکانه هڅه کوي چې پر دې کرښه د ودانیو یا دروازو جوړولو مخه ونیسي، نو که نه نړیوالو ادارو ته به د پاکستان شکایت وکړي.
ټول هغه اصولي او نړیوال قواعد او اصول به موږ تعقیب کړو چې په نړۍ کې عرف دی چې له هغې لارې دغسې ستونزې حل کیږي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په پاکستاني چارواکو په نوي غبرګون کې ویلي چې دوی به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپلو تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکړي او دلته به څلور دروازې جوړ کړي. د افغانستان او پاکستان چارواکي چې پرون یې په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په تورخم کې د خونړیو نښتو په اړه بحث کاوه، د پولې پر انتظام څه ډول موافقې ته ونه رسېدل. د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د افغان کډوالو د ایسارېدو مودې غځولو پرېکړه تر دې دمه نه ده کړې. په پاکستان کې میشتو راجستریډ سو افغان کډوالو ته د ورکړل سوو کارډونو موده د روانې جون میاشتې پر 1.5 نیټه پای ته رسېږي. په اسلام آباد ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR ویاند دنیا اسلم خان مشال لري ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2019 کال تر پایه وغځوي. د نوموړي په خبره یو خو افغانستان کې د امنیت وضع دومره ښه نه ده، او بل خو یاد حکومت په سمدستي توګه نسي کولی چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمینه برابره کړي.
د پاکستان سی کوم نوې ستراتیژي هغه تر اوسه هم د پاکستان د کابینې منظوري په انتظار ده. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته را روان دي، او دا هغو چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دی سبا او بل سبا، هغه کې به دا ایشو هغه یقینا ډیسکس کوي.
د پاکستان سرکاري شمیرو له مخې دا وخت په دې هیواد کې 15 لک راجستر افغان کډوال ژوند کوي. د پاکستان په کراچي ښار کې د سند های کورټ د چیف جسټس سجاد علي شاه زوی تښتول شوی دی. پولیسو نن د اویس سجاد د تښتول کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې نوموړی پرون د ښار له پنجاب څلور لارې څخه وتښتول شو. د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علي شاه او د کورنۍ چارو وزیر سهیل انور سیال امنیتي ځواکونو ته د تښتول شوي تن د موندلو امر کړی دی. بلخوا پولیس تېر شپه ناوخته څلور مشکوک کسان نیولي دي. تر اوسه د اویس سجاد د تښتول مسؤلیت چا نه دی منلی. په پېښور کې د سړګاډي بمې چاودنې کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي دا پېښه تېر مخسن په چارسده روډ د داودزی تانې په حدودو کې رامنځته شوه. د پولیس د ځانګړې څانګې یو چارواکي نن مشال راډیو ته وویل د پولیسو پر موبایل ګاډي د بمې چاودنې پر مهال درې پولیس والا ژوبل شوي وو چې بیا وروسته یو یې په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه. د برید مسؤلیت د تحریک لشکر اسلام په نوم یوې وسلوالې ډلې منلی دی. د افغانستان د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو یو شمېر مسافر تښتولی دي. د ګریشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک نن مشال راډیو ته وویل چې طالبان نن سهار د یوه بس او د دوو بارونکو موټرو سپرلي له لوی لارې کښته کړي دي. نوموړي زیاته کړي چې طالبانو له دې ډلې 13 تنه د باباجي سیمې ته بیولي او نور کسان یې خوشي کړي دي. بلخوا وسلوال طالبان ادعا کړې چې 8 مشکوک کسان چې له کندهار هرات ته تلل د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې له درو موټرو څخه کښته کړي او د تحقیقاتو لپاره یې بیولي دي. له دې وړاندې په کندوز او غزني ولایتونو کې هم د برمته نیونې ورته پیښ شوي چې طالبانو یو شمېر له هم له ځان سره برمته ساتلي او یو شمېر یې وژلي دي. طالبانو ویلي چې برمته شوي کسان د امنیتي ادارو کارکوونکي دي، خو حکومت وایي تښتول شوي کسان ولسي وګړي دي. راپور نوای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د سولې د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي چې منل د افغانستان د حکومت لپاره سخت او ناممکن ښکاري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا خبره د افغان حکومت د ځینو چارواکو له خولې کړې چې له اسلامي حزب سره خبرې اترې کوي. د دې چارواکو څخه یو اژانس ویلي چې له امریکا سره د امنیتي قرارداد لغوه کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل او د افغان حکومت لخوا د دې مهالویش لاسلیک کول هغه شرطونه دي چې ویل کېږي اسلامي حزب افغان حکومت ته وړاندې کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي دواړه خواوې څونی مخکې یو لومړني توافق ته رسیدلې وي او د نهایي کولو لپاره یوازې د حکمتیار لاسلیک ته اړتیا وه. خبرونه له مشال اډیوس خاوري. د اروپای اتحادیه سفیران نن سلاسل چې پروس د بندیزونو موده شپږ میاشتې نوره وغځوي. دا اقدام د روس لخوا د اوکراین د کرامیا ټاپو وزمینول او غیر قانوني الحاک او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو د ملاتړ په غبرګون کې سوی دی. په الکزامبر کې د سفیران لخوا سوی نننۍ پریکړه به راتلونکې اونۍ په برسلز کې د اروپایي هیوادونو په سرمشریزه کې د تصویب لپاره وړاندې سي. قسم د اروپای اتحادیه د ځینو غړو هیوادو لخوا د پخلاینې د تګلارې خپلولو ژغ سوی و، خو د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د بندیزونو پر مودې غځولو ټینګار کاوه چې راتلونکي جولای میاشتې په پای کې بشپړ کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د بحرین حکومت لخوا د یو شیعه عالم د تابعیت ردول د نړیوال قوانینو له مخې ناعادلانه پریکړه ده. د یاد دفتر ویاندی راوینا شمس داسانی نن په جنیوا کې وویل د بحرین د سنی حکومت لخوا د شیعه عالم آیت الله عیسی قاسم د تابعیت ردولو پر مهال اړینه پروسه نه ده تعقیب سوې. تېر ورځ د بحرین د کورنی چارو وزارت پر قاسم تور پوری کړ چې له خپل منصبه د بهرنیو په ګټه کار کوي چې ښکاره اشاره ایران ته وه. وزارت دا هم ویلي چې نوموړي فرقواریت او تشدد ته وعده ورکول. د دې پریکړې وروسته تېر ورځ د قاسم په زرګونو پلویانو په دیراز کلي کې د نوموړي د کور مخې ته د پریکړې په ضد مظاهره وکړه. او د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټه وایي ځواکونه یې دوه بهرني وګړي نیولي چې غوښتل یې په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای سي. چارواکو د نیول شوو کسانو چې څلېرویشت کلن او پنځوس کلن دي د هویت په اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سلو پنځه روپۍ اخیستل کیږي او یو سلو پنځه روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سلو اتلس روپۍ او یو سلو اتلس روپۍ پنځوس پیسې. یو پاؤنډ یو سلو دوه پنځوس روپۍ اتیا پیسې او یو سلو درې پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه څلوېښت پیسې او اتیش روپۍ شپېته پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ اتیا پیسې او ویش روپۍ پنځه نوي پیسې. یو افغاني یو روپۍ درې پنځوس او یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې. او دوه سوه نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولای کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باید د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیرش او کم نه کم ویش ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات اته دیرش او کم نه کم شپږیش، او په کوټه کې به زیات نه زیات پنځه دیرش او کم نه کم شپاړس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا مچازمی اوریدل او د موسم او کرنسی حال احمد الله درکړه. په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ته ورکړل شوی کارډونو وخت د روان میاشتې په دیرشمه پای ته رسیږي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت په دې اړه څه کوي؟
نو اوس مونږ څو دقیقې ایمیل وګورئ چې تاسو ویل چې زمونږ دغه فیصله کابینت ته پاتې ده او تر اوسه پورې کابینت اپروول نه دی ورکړی. نو مونږ اوس هم د هغې په تمه یو.
د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو په لړ کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ لا هم اختلاف دی، خو اختلاف دی پر څه؟
حکومت وایي چې یوه داسې کمیټي دي جوړه کړی شي چې په څه کې چې د ابټاباد اسامه بن لادن د پیښې او د حمود الرحمن کمیشن پلټنې هم وکړی شي.
د فاټا د کالجونو دوه سوه دیارلس استادان له تیرو در څلور دېرش ورځو راهیسې احتجاج کوي او وایي ورته تنخواګانې نه دي ترلاسه شوي.
حکومت او د بیوروکراسي خپل څه داسې ټسل روان چې په هغې کښې دا ټول ستونزې عوامو ته پېښې دي. صوبایي ملازمین دي بیا په پاټه کښې تعینات دي، کار کوي، د ترهګرۍ سختو ستونزو سره هلته مخ دي او تنخواه نه ورکوي.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورت. په پاکستان کې میشتو رجسټر سو افغان کډوالو ته ورکړل شوي کارډونه
د جون په 13مه نیټه پای ته رسیږي، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه د دې نیټې د غزولو پاکله لا پریکړه نه ده کړې. برخو د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیار وایي حکومت یې ژر تر ژره د افغان کډوالو په پاکستان کې پاتې کېدو موده وغځوي، ځکه چې افغانستان حکومت په سمدستي توګه نشي کولای دومره زیات کسانو ته د استوګنې زمینه برابره کړي. نور حال اسلام آباد، احمد الله رکھنی.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې یو خود امنیت وزه دومره خانه ده او بل دا چې حکومت په فوري توګه نشي کولای چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمينه برابره کړي، نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2019 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه ورته څه معلومات نشته چې د پاکستان وفاقي کابینه به د راجستر کډوالو ته ورکړل شوو کارډونو موده څه وخت وغځوي.
د پاکستان سی کوم نوې سټریټیجی هغه دروسه هم د پاکستان د کابینه منظوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټی ختمي زی خودروسه پوری د پاکستان حکومت خپل نیمې لاهې عمل اعلان نه دی کړی، نه د سټریټیجی په حوالہ سره، نه د یو بل شارټ یا لانګ ټرم ایکستنشن په حوالہ سره. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته را روان دي، او دا هغه چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دی سبا او بل سبا، هغه کې به دا ایشو هغه
د ذکر دا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه پوره شوې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د روانې میاشتې 1 نیټې پورې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معامله دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي، خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویل شوي.
بلوچ کم سفر چې کابل ته کړه او پاره کې خپل دی وعده کړی چې موږ ته دوه کال ان 2019 پورې به دا ایکستند کیږي، خو تر اوسه پورې دا هغه نه صرف دی ته یوازې شپږ میاشتې مهلت ورکړ شو چې هغه هم لاس دی لږ 30 جون دی. نو اوس موږ څو د تاریخ ته ایمیل وګه چې تاسو ویل چې موږ دا فیصله کابینت ته پاتې دا تر اوسه پورې کابینت اپروول نه دی ورکړی. نو موږ اوس هم دا هغه په تمه یو چې آیا کابینت نه کینی نو د دې دوه فیچر بستی، نو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ دی دوه لخوانه
مشال ریډیو چې کله د افغان مهاجرینو لپاره د پاکستان چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره تماس ونیولو، نو نوموړي فقط دومره وویل چې د پی او آر کارډونو موده غځولو لپاره یې وزیر اعظم هاوس ته درخواست لیږلی دی، خو وزیر اعظم د ملک نه بهر دی او د هغې ملک ته راستنېدو وروسته به څه فیصله کولی شي. یاد دې وي چې د راتلونکې میاشتې په 19مه نیټه به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیشن یوه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د سفران وزارت چارواکو نه علاوه د افغانستان د مهاجرینو وزیر او د یو این ایچ سی آر چارواکي هم ګډون کوي. دا دې هم یادوي چې په پاکستان کې دا مهال د 1500 څخه زیات راجستر او قریبا هم دغه عمره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې تناظر کې یو بل رپورټ لرو. د جن 16مه نیټه یعنی پرون په نړۍ کې د مهاجرونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په کوټه کې هم یونیسیار له افغان کډوال سره د خواخوږی په توګه دا ورځ د یوې سیمینار په بڼه کې ولمانځله. د یونیسیار مشر ویلي چې افغان کډوال څوک په زوره خپل هیواد ته نشي شړلای. همدارنګه افغان جنرال کونسل ویلي چې د افغان کډوالو ستونزه یو بشري ده، ستونزه ده، باید سیاسي چلند سره ونیسي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر لخوا د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په اړه جوړ شوي سیمینار کې د ګڼ شمېر افغان کډوالو، ځوانانو او میرمنو په شمول د بلوچستان ایالتي چارواکیو او د نړیوالو مرستندویو ادارو استازو هم ګډون کړی و. په سیمینار کې د کډوالو پر ستونزو خبرې وشوې او پر دې ټینګار وشو چې حکومتونو باید ژر تر ژره خپل هیواد ته د کډوالو د ستنېدو زمینه برابره کړي. په بلوچستان کې د یو این ایچ سی آر ایالتي مشر ښاغلی دینیش شریسته وویل پوهیږي چې د پاکستان حکومت او خلک نور ستړي سوي او غواړي چې افغان کډوال نور باید خپل هیواد ته ستانه سي، خو وايي کډوال په زور نه سي شړل کېدای او اداره هڅه کوي چې له حکومتونو سره په ګډه د ټولو افغان کډوالو د ستنېدو زمينه برابره کړي. موږ ګورو چې څه ډول ترتیبات نیولای سو چې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سي. خدا کار به د هغوی په خوښه وي افغان کډوال په زور څوک نه سي ایستلای، ځکه چې دوی لا په خپل هیواد کې ستونزې لري. تر هغه وخت چې د افغان کډوالو ستونزه حل کیږي باید د دوی درناوی وسي. افغانستان، پاکستان، ایران او یو ان ایچ سی آر په ګډه پر دې موضوع کار کوي چې څنګه باید په افغانستان کې د کډوالو د ورستنېدو زمینه برابره سي. د بلوچستان د کورونایو چارو سکرتر ډاکټر محمد اکبر هریپال سیمینار ته په وینا کې وویل دا مهال په نړۍ کې 15 میلیونه کسان مهاجر دي او 28 میلیونه په خپلو هیوادونو کې دننه بې کوره دي چې وایي نړیوال مسؤول دي چې په خپلو هیوادونو کې د دوی د بیرته میشتېدو غم وخوري. اکبر هریپال وویل له 2002 میلادي کال راهیسې 3.9 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي او 1.5 میلیونه راجستر افغان کډوال لا هم په پاکستان کې ژوند کوي. په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شاوخوا 50% خلک په کلیوالو او ښاري سیمو کې ژوند کوي. یوازې 15% په کیمپونو کې اوسېږي. د کډوالو نړیواله ورځ موږ ته راپه یادوي چې هر څومره ممکنه وي په بیړنۍ توګه د کډوالو لپاره هڅې باید دوه چنده سي. سره له دې چې په کیمپونو کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کلونو کې یو ان ایچ سی آر او افغان کمیشنرۍ ورسره د تعلیم او روغتیا په برخه کې هیڅ مرسته نه ده کړې، خو افغان کمیشنر بریګیډر مسعود احمد وویل چې په پاکستان کې د میشتېدو تر وخته بل افغان کډوالو سره مرستې ونه دروي. د پاکستان حکومت هم له یو ان ایچ سی آر سره په ګډه هڅه کوي د هغو افغان کډوالو مرسته او ملاتړ وکړي چې په کیمپونو کې ژوند کوي. دې ته په پام سره موږ له دوی سره د تعلیم او اوبو په برخه کې مرستې کوو او نورې اسانتیاوې ورته برابروو. افغان جنرال قونسل وحیدالله مومند هم په سیمینار کې ګډون کړی و. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د پاکستان د ولس غوندې په دې هیواد کې سوله ییز ژوند کوي، له دوی سره باید سیاسي چلند ونه سي او نه باید په یوه بله پلمه وځورول سي.
زمونږ دولت متحد دی د خپلو اتباعو د خپلو ورونو وطن ته د بیرته تګ په خاطر، نو دا هغه وخت غواړي، خو مونږ متحد یو په دې کې چې انشاءالله چې په مرور زمان سره د یو ان ایچ سی آر پاکستان دولت افغانستان دولت مشترک دي. د دې باندې د درې جانبه جلسیم لرلې دي. پاکستان دولت لړپوري چارواکي په بار بار په خپلو مرکو کې ویلي دي چې کله چې دلته کوم ناوړه عمل شوی یا کوم تروریستي عمل شوی پای کې هرگز د افغان مهاجرینو لاس نشته دی. مونږ امیدوار یو چې دې مسلې ته کاملا یو انسان دوستانه مسلې په سترګه باندې وکتل شي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مهاجر کارډونه د تیر 2015 میلادي کال په دسمبر کې پای ته رسېدلي، خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل اړخه د روانې جون میاشتې تر پایه دوی ته 6 میاشتې نور هم په پاکستان کې د اوسېدو وخت ورکړی، خو دا موده هم 10 ورځې وروسته پای ته رسېږي او لا هم د پاکستان مرکزي حکومت د افغان کډوالو د اوسېدو نور وخت په رسمي توګه نه دی اعلان کړی.
بارکوال میخیل چې له کوټې څخه ریپورت راکوي. او هم په دې اړه یو بل ریپورت هم لرو، او هغه هم دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د خراب سو اړیکو په اړه، او هغه هم په دې چې پر تورخم پورې د پاکستان لخوا د یو دروازې لګولو خبره د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په وسله والا شخړه واوښته چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خړې پړې سوې. پاکستان وایي هڅه کوي چې پر ډیورنډ کرښه پرته له سفري اسنادو د خلکو پر تګ راتګ د بندیز پریکړه عملي کړي. دا چې د پاکستان حکومت لپاره دا کار څومره آسانه یا بیا څومره ګران دی، د دې پوښتنې جواب د مجید بابر په دې ریپورت کې.
د ګل پورز د پاکستان او افغانستان یو وزارتي وفد د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې د تنظیم په اړه په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د لیدنه په داسې حال کې وشوه چې په تیرو 2 هفتو کې په پوله ځای پر ځای د دواړو هیوادونو د سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله کې مرګ جوبله هم شوي. پاکستان غواړي چې په پوله باندې داسې انتظامات وکړي چې دواړو غاړو ته د سفري اسنادو په ذریعه تګ راتګ وشي، خو افغانستان بیا په دغو انتظاماتو اعتراضات لري. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په زرګونو میله اوږدې پولې باندې د سفري اسنادو پابندي لګول آیا ممکن ده او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې په پوله د سفري دستاویزاتو عملي کول یو ناممکنه خبره ده.
دلته بارډر مینجمنت دومره ګران نه دی. غلام خان شو انګوره تاسو خود د رقم چې ده کنه دې کې خو به حساب حل کوي راځنو ولې دې د پاره ودې یو ډېر سیستم جوړون پکاري کمی دا دومره آسان کار نه دی. نو دا ډېر زیات ځونه دي خو خلکو چې عدد په کوم علاقه دي کنه ولیارې باندې دی هغه ته هم دې او غلام خان دې انګور دادا او کورما کې په دیوار کوتل دې دا ځنه.
خو په باجوړ قبایلی سیمه کې نواپاس پولیس سره نږدې د لیویزو سرتیرو ځای کمانډر میجر رحمت ګل بیا وایي چې د پولیس دواړو غاړو ته میشتو ولسونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازې کلک باور د دې پولیس تنظیم کولای شي.
دا د روغنيتي خبره ده. یو
یو طرف ته چې متونو په مینځ کې روغ دیتی، بل طرف ته د قومونو په مینځ کې روغ دیتی. مخکې نه کولاو د خلکو بیا عمل و، بیا د حالاتو په وجه باندې بارډر بند شو. چې حالات سازگار وي نو دا ښه خبره ده، د تګ راتګ او د دوستانی لین دین د خلکو تعلق پځي، اعتماد پځي.
دا چې تر څو لسیزو پورې د دغې پولې انتظام قبایلي ولس په غاړه اخیستی و، آیا اوس قبایلي ولس د دې جوګه نه دي چې ریاست پاکستان سره د پولې د حفاظت په اړه خپلې کړې ژمنې پوره کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان دا نظر لري.
په دنیا کې په کم سکیل باندې چې حالات خراب شو، نو هغه پولې ساتل په هغه مقدار باندې د هغه خلکو د وس وس نه ده که هر چا حمله کړې ده، همدا قبایلو ته ودرېدلي دي. خو اوس دا معاملې ځینې غټو طاقتونو لاسته ورغلي دي، هغې په وجه زمونږ دا واړه واړه قبایل چې مونږ ځان ته دا په هغې کې دل شو، خراب شو، نو هغه ذمواریانې اخیستل لږې ډېرې ګران شوي وي، نو مجبوراً زمونږ آرمي یا زمونږ نور اسټبلشمنټس هغې راغلي دي او پاکستان پوله هم ساتي.
شوکت الله خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوږدي پولې د انتظام حل یوازې د باور په بحاله او په ښه ګاونډیتوب ممکن دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاناما اسنادو لپاره جوړ شوی پارلیمنت کمیټي په اتم ځل هم سره ولیدل، خو دلته د څه پرمختګ ونه شو. د پارلیمنت کمیټي مخالف ګوندونه وایي چې حکومت په دې پلټون کې د مشرق پاکستان پیښه او بټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې معاملات هم شاملول غواړي چې د دوی پهونه دوی ورته تیار نه دي. اپوزیشن وایي که چیرې د حکومت لخوا په دې ضابطه کار باندې څه مثبت جواب ورنه کړل شو، نو د اختر وروسته به احتجاجونه پیل کړي. د اسلام آباد ته د مشال ریډیو خبریاله رفعت انجم رپورټ راکوي.
مطبوعاتو سره په خبرو کې سینیټر اعتزاز احسن اوې چې حکومت لخوا په پلټنو کې داسې قسمه واقعات شاملول د پاناما اسنادو اصل پلټنو نه دخل کو پام بلخوا ګرځول دي.
حکومت وایي چې ودا سې کمیټې دی جوړ کړې شي، داسې کمیشن او داسې یو قانون دی جوړ کړې شي چې په څه کې چې د ابټ آباد اسامه بن لادن د پیښې او د حمود الرحمن کمیشن پلټنې هم وکړې شي او داسې نورې انکوایران دي هم پکې شامل کړې شي. نو مطلب یې دې چې هډو څه فیصله دی ونه کړی شي. خو زمنګ دریز دا دی چې پاناما اسنادو په ذریعہ د یو مخصوص جرم کولو انکشاف شوه دی، کم چې یو مالیاتي جرم دی. د څه د لارې د پاکستان سرمایه په خفیه طریقو هغه ملکونو او ځایونو ته لیږل شوی چرته چې هغه پټکړی شوی دا د سره د پاکستان معیشت ته په غټه توګه نقصان رسیدلې دی.
بلخوا حکومت لخوا د پارلیماني کمیټې غړي او د ریلوی وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق بہت سره په خبرو کې وویل چې حکومت ضابطه کار جوړولو ته تیار دی، خو د سې دباو لاندې غیر انساني قوانین جوړولو ته نه. سعد رفیق زیاته کړه چې حکومت د 1956 انکوائری ایکټ کې ترمیم کولو ته هم غاړه ږدي، خو اپوزیشن ګوندونو له هم د سنجیدګۍ مظاهره کول پکار ده.
نواز شریف صاحب سے شروع ہوتا ہے
د دوی ضابطہ کار نواز شریف نے شروع کی گی او په نواز شریف ختمی گی. دوی په ضابطہ کار کې پی ایم مخیتا د نواز شریف نامه لیکلې ده. نو زمنګ دوی نه دا تپوس ته چې د نواز شریف نه وړاندې بل څوک د پاکستان وزیر اعظم نه دی پاتې شوی یا د هغه نه پس به بل څوک نه وي. اپوزیشن د اولس د ستړي کولو کوشش نه کوي. داسې یو کس هم پاکستان کې نشته څوک به د کرپشن خلاف پلټنې کول نه غواړي. خو اپوزیشن د خپل ضابطہ کار په لړ کې په دې جمهوری دور کې په موږ غیر انساني قانون د جوړولو کوشش نه کوي.
د پاناما اسنادو پلټنو لپاره 12 کسیزه کمیټي په 18 مې جوړه کړې شو، خو د اتو غونډو نه پس هم دا کمیټي تحقیقاتو لپاره په متفقه توګه په ضابطه کار جوړولو کې کامیاب شوې نه ده. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان په سینټ کې د داخله چارو کمیټې ته ویل سوي چې د هیواد په مختلفو جیلونو کې د ښځینه قیدیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او حتی جنسي تیری پیښې کیږي. د یادې کمیټې چیرمن رحمان ملک د داخله چارو سیکرټر ته ویلي چې په جیلونو کې د بندي ښځو د حفاظت لپاره اړین اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
د پاکستان د سینټ د داخله امورو کمیټې کې انکشاف شوه چې د ملک په مختلفو جیلونو کې خزینه قیدیانو سره نه صرف جنسي زیاتی کیږي بلکې په دایي ذهني او جسمانی تشدد هم کیږي. مشالې ډیو سره په خبرو کې د سینټ د داخله چارو کمیټې غړي سینیټر سید طاهر حسین مشهدی بیناوا چې خزو سره په جیلونو کې د بسلوکې په اړه د سینټ د داخله امورو کمیټې ته رپورت ترلاسه شوی و چې په جیلونو کې خزې جسمانی او د ذهني تشدد ښکاریږي. د نوموړي په وینا چې د قیدیانې خزې د شپې د جیله بهر لیږل کیږي. سینیټر طاهر حسین مشهدی خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د کمیټې لخوا دا تجویز ورکړی شوی چې خزو لپاره د مخصوص جیلونه جوړ کړی شي.
موږ دا غواړو چې د خزو لپاره بیل جیلونه په کار دي، خو هغه په سمدستي توګه ممکنه نه دي. نو موږ وایو چې د جیل کم سپرډنټ وي نو هغه د سړی پر ځای خزه وي، او په جیلونو کې د زنانو معاملاتو لپاره زنانه په کار دي. په کم جیلونو کې چې د دوی ځایونه د نارینه او قیدیانو سره نږدې دي نو هغه د لږ لرې جوړ کړی شي، او که ممکنه وي نو په سمدستي توګه د په میز کې دیوال ولګولی شي.
د خزو سره د سیاحتې په اړه د عورت فاؤنډیشن یو چارواکی اسیم ملک وایي داسې کیسونه هم راغلي چې پټانو کې خزې د جنسي سیاحتې ښکار شوي دي. دوی ویل که د پاکستان په جیلونو کې خزینه جیلران یا سپرنټنډنټ نه وي نو دا مسلې به په خپل ځای ولاړې وي.
دا زیاتې د هغه وخت نه شروع شي چې څو وخت نه هغې به نه یو دا الزام ولګي تڼې ته لاړ شي. دا څوګره پاکستان کې څومره داسې کیسونه مخ په وړاندې راغلي دي چې په تاڼه کې چې کوم دي په حوالات کې ښځو سره زیاتې شي. بظاهره خبره ده چې جیل ته سوخت لاړ شي هغه خو هغه کن کبل بیخي بې بس وي، د بهر دنیا سره رابطه کټ وي، عدالت ته چې داسې کله پیش شي یا چې سزا شي په هغه سزا کې د اکسپلیکټیشن خو یعنی یو عمومي رواج دی خصوصاً د پدرشاهی معاشرے کې.
د ذکر د دا وخت ملک د ښځو لپاره درې جیلونه دي، یو د سند صوبې په کراچۍ، دویم د پنجاب صوبې په ملتان، او دریم د خیبر پښتونخوا په هری پور کې دي. د ملک په نورو جیلونو کې د ښځو لپاره بیل بیرکونه جوړ کړی شوی دي.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د بلدیت وزیر عنایت الله تیر مازدیګر په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې په تیر مالي کال کې د ځایي حکومتونو لپاره د بیلو کړل شوو پیسو 80% هغوی ته ورکړل شوي، او دا چې حکومت تر ډیره د ځایي حکومتونو د کار په وړاندې پرتې ستونزې حل کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیتي حکومتونو د منتخبو استازو د هغو شکایتونو رفع کولو لپاره چې هغوی ته د اختیاراتو نه ورکول کېده په لړ کې کوي، حکومت یو کمیټه هم جوړه کړې ده. باید وویل شي چې د خیبر پښتونخوا د ځایي حکومتونو ناظمینو او کونسلرانو په دې وروستیو کې هغو ته د ترقیاتي کارون لپاره د پیسو او واک نور کول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. له پېښور غلام غوث رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي نظام په اړه په خبري غونډه کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د بلدیاتي نمائندګانو زیاتره ستونزې حل کړې شوې دي، او د ترقیاتي کارونو لپاره په تیر مالي کال کې بلدیاتي ادارو ته 80% مالي پنګه ورکړې شوې ده. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر مشال ریډیو ته وایي چې په تیر مالي کال کې د صوبې د نورو محکمو ترڅنګ د بلدیاتو د محکمین هم 40% مالی کٹوتی شوی دا.
فنڈز 80% ضلعی حکومتوں تلی، 20% کٹ باہر سیکٹر وائن لگے دلے رہے. ملازمین چکم دا لوکل گورنمنٹ ویلیج کونسل نیور کونسل کی آگا برتی شوی دی. ناظمین سیلریز او داغی دا الاؤنسز او داغی دا پی او ویل دا دے مسئلے حل شوی دی. آگی خپل بجٹوں نا پاس کری دی، بائی لاز جوڑ شوی دی، فائنینشل رولز جوڑ شوی دی.
سینئر صوبائی وزیر عنایت اللہ زیادہ کڑا چی مرکزی حکومت پتیر مالی کال کی صوبے تا خپل بقایاجات په وخت نه دی ورکړی، نو په دغه وجه د بلدیاتو د محکمې په شمول د ټولو محکمو په بجټ کې 40% کمی کړی شوې ده.
دا 20% کټ زکه ولګی دی چې صوبایي حکومت خپل 142 ارب ای ډی پی جوړ کړی و. مرکزی حکومت چې موږ هم پیسې راکړي نو هغه او مرانه کړي چې څومره موږ سره پروجیکشن شي موږ څومره دا غیر متوقع ساتله زونګ په ای ډی پی دا غیر وجنه کټ ولګی او زونګ ای ډی پی 113 ارب تر ورسېدله.
یاد دی وی چې بلدیاتي نمائندګانو د وړاندې په بیا بیا د خپلو اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د صوبایي حکومت په ضد احتجاجونه ترسره کړي دي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي د اختیاراتو د ستونزې د حل کولو لپاره یو نوی کمیټه هم جوړه کړې ده، او په ناظمانو مشتمل کمیټه هم تیر ورځ خپل راپور وزیر اعلی ته وړاندې کړی دی.
هغه راپور وخت نه مخکې نشو لیک کولای، خو هغه کې د ناظمینو په کنسلټیشن باندې منګه په رول بزنس بزنس کے ترمیم کو او دغه شانتی اوس یو نوی کمیټی جوړ شوې چې باغی کی مزید پروز بزنس کې څه مشکلات دي چې عام لري کیو سره
یاد دی وی چې تیر کال د مئی میاش کې په پښتونخوا صوبه کې په بلدیاتی ټاکنو کې تر سلويخ تزرونه زیات بلدیاتی نمائندگان وټاکل شو خو لا تر دې دمه بلدیاتی نمائندگان د خپل اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
او سم پنځمه بجې کې دونکو دی احمد شاه اعظم به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي افغان حکومت وایي تر روسي امکان هڅه کوي چې پر ډیورنډ کرښه د ودانیو یا دروازو جوړولو مخه ونیسي کنه نړیوالو ادارو ته به د پاکستان شکایت وکړي دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستاني چارواکو په نوې غبرګون کې ویلي چې دوی به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپل تاسیسات جوړولو ته دوام ورکړي او دلته به څلور دروازې جوړې کړي په داسې حال کې چې پاکستان کې میشتو راجستر شوو افغان کډوال ته د ورکړل شوو کارډونو مده د روانې جون میاشتې پر دیرشمه نیټه پای ته رسیږي د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ایسارېدو مودې غځولو پرېکړه تر دې دمه نه ده کړې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند دنیا اسلم خان مشال اړې ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د راجسترډ کډوالو د اوسېدو مده د 2018 کال تر پایه وغځوي دا پاکستان په کراچی شهر کې د سند های کورټ د چیف جسټیس سجاد علی شاه زوی ترڅول شوی دی پولیسو نن دا وی سجاد ترڅول کېدو خبر ورکړ او زیاته کړ چې نوموړی پرون د شهر له پنجاب څلور لارې څخه او ترڅول شو تر اوسه دا وی سجاد ترڅول مسولیت چا نه دی منلی په پیښو کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دی پولیس وایي دا پیښه تر مخسن په چرڅدار روډ د داوزی تانی په حدود کې رامنځته شوه د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې وسوال طالبان یو شمېر مسافر تښتولې دي د ګرشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک نن مشال اړې ته وویل چې طالبان نن سهار د یوه بس او دوه بارونکو موټرو سپرلي له لوی لارې کښته کړي چې اتلس تنه د باباجي سیمې ته بیولي او نور کسان یې خوشي کړي دي د اروپایي اتحادیې سفیران نن سلاس ول چې پر روس د بندیزونو موده شپږ میاشتې نوره وغځوي دا اقدام د روس لخوا د اوکراین د کرایمیا ټاپو وزمې نیول او غیر قانوني اخلاق الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتن پالو د ملاتړ په غبرګون کې شوی دی د ملګرو ملتونو د بشر حقونو دفتر وایي د بحرین حکومت لخوا د یو شی عالم د تابعیت ردول د نړیوال قوانینو له مخې ناعادلانه پرېکړه ده د یاد دفتر ویاندي راوینا شمس داستانی نن په جنیوا کې وویل د بحرین د سنی حکومت لخوا د شی عالم آیت الله عیسی قاسم د تابعیت ردولو پر مهال اړینه پروسه نه ده تعقیب شوې دا احمد شاه اعظم څخه خبرونه لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته رفت انجم کتنه کوي
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرکاري ټي وي ته د انټرویو په وخت انکشاف کړی دی چې موږ د ملک سلامتۍ لپاره سخت موقف خپل کړی دی ادارې زیاته وی چې د خارجه چارو مشیر په وینا اوس د پاکستان پالیسی مختلفه ده ډرون بریدونه د پاکستان د خود مختاره او سلامتۍ خلاف دي چې پس موږ امریکا ته خپل احتجاج هم وړاندې کړی دی اداری لیکي چې د خارجه چارو مشیر وینا وا چې په ملک کې د وسلوالو خلاف عملیاتو نه پس د پاکستان او افغانستان سرحد هم داسې کلوب ساتلو صبر اوس نه لرو خو سرحدي نظام د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه دی اداری زیاتوي چې پاکستان هند او افغانستان ترمنځ اختلافات اوس هم شته چین سره د پاکستان تعلقات په غیر معمولی دور کې داخل شوي دي روس سره هم تعلقات ښه اړخته روان دي خو د خارجه پالیسۍ خدوخال اوس هم واضح نه دي داسې ښکاري چې پالیسي جوړونکي نه پوهیږي چې بدلیدونکي نړیوال حالاتو کې د قومي مفاداتو تحفظ لپاره کوم قسمه ترجیحات خپل کړی شي جنگ ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې په ملک کې د ګرمۍ یوه چپه روانه ده چې ورسره ورسره اولس د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دی د حکومت لخوا د ټولو دعوو او وعدو باوجود د بجلی لوډ شیډنګ کې کمی نه دی راغلی اداریه وایي چې د روژې میاشتې په شروع کې اولس ته دا زیری ورکړی شوی و چې د پشمنی او روژې ماتې په وخت به د بجلی لوډ شیډنګ نه کیږي چې پسه تر سرحده عمل درآمد وکړی شو خو بیا هم د کمی بجلی شکایتونه مخې ته را روان دي په کراچۍ سره سره نورو ښارونو کې د لوډ شیډنګ خلاف احتجاجونه هم ودی او د بجلی په بلونو کې د اضافي پیسو راتلو شکایتونه هم راغلي دي اداري وایي چې بلخ د بجلی او د اوبو وزارت دا داوه کوي چې د بجلی په پیداوار کې 43% زیاتوالی راغلی او د وزارت لخوا دا هم داوه کړې شوې چې دا وخت په ملک کې د بجلی پیداوار کې بهتري راتلو نه پس کمواله صرف 655 میگاواټ پاتې شوې ده اداري اخیره کې لیکي چې حکومتي داوي او اعلانونه په خپل ځای خو په رښتیا کې داسې هیڅ نشته او عوام ته هیڅ قسمه ریلیف نه دی ملاو شوی او اوس هم په ډیرو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دے اولس دا غختن کوي چې د داوو او اعلانونو په ځای د حکومت د بجلی د لوډ شیډین ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په یو لیکنه کې په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو موضوع راخیستې ده. بل پلو د ټایمز مجلې په لیکنه کې راغلي افغان طالبانو په خپلو لیکو کې بد فعله هلکانو ته ځای ورکړی او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د یوې وسیلې په توګه کاروي. د دواړو وبخښې د وسیلې په توګه کاروي. د دواړو لیکنو مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د برتانوی انډیپندنت ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پنجاب صوبې په ګوجرانواله ښار کې د امینی بیبي په نوم یوې ښځې خپل 22 کلنه لور مقدس توفیق د دې لپاره وجلې چې هغه د کورونا له اجازې پرته واده کړو. امینه بیبي د وخت ګوجرانواله له پولیسو سره بندي ده. مقدس توفیق درې کاله پخوا په خپل مرزی له واده کولو وروسته د خپل مور پلار له کور سره اړیکې پرې کړې وې. د هغې خاوند محمد توفیق سی این این ټلویزیون ته ویلي چې ښځه په داسې حال کې وژل شوې چې په خېټه یې د 2 میاشتو بچی و. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د اپریل میاشتې رپورټ ښیي چې په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. په رپورټ کې دغه راز ویل شوي په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي ځورونو په پیښو کې هم اضافه شوې ده. بل پلو د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي طالبان د افغانستان په جګړه کې بیګیری هلکان د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد د یوې وسیلې په توګه کاروي. طالبانو سلګونه فحاشه هلکان په خپلو لیکو کې ساتلي او د هیواد پوځي او امنیتي اډو ته لیکي. کله چې یو سرتیری له دغسې یو هلک سره بدفعلي کوي نو د هغه لخوا وژل کیږي. د هلکانو په اکثرو مواردو کې امنیتي سرتیرو ته زهر ورکړي او یا هم پر هغوی یې ډزې کړي او وژلې دي. داسې هم شوي چې د هلکانو د یوې امنیتي اډې پر حفاظت ګمارل شو کسانو ته نشئی مواد ورکړي دي. هغوی یې نشه کړي دي او د اډې دروازې د باندې ولاړو طالبانو ته خلاصي کړي دي. هغوی بیا راغلي او امنیتي سرتیري یې وژلې دي. د افغانستان پر پوځي اډو د بدفعلو هلکانو موجودګي او له هغو سره د جنسي اړیکو پیښو د ناټو ځواکونو مشران هم اندېښمن کړي دي. امریکایي سرتیرو شکایتونه کړي چې هغوی ته ویل شوي چې د دغو پیښو په اړه که څه هم هغوی به پرې ښه خبر ول چاته هیڅ ونه وایي. په لیکنه کې د چارواکو په حواله زیاته شوې د اورزګان ولایت په هغو بریدونو کې چې د بدفعله هلکانو له لوري یا د هغوی په واسطه پلان شوي تر اوسه تر شپېتو زیات سرتیري وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ایران د دوشنبه پر ورځ ویلي چې په خپل خاوره د سنیانو له لوري په تهران او نورو سیمو کې د ترګری یو ډیر لوی پلان ناکام کړی دی. چارواکي وایي تهران وایي په شام او عراق کې د خپلو عملیاتو له وجې شای نور هم له واښونو سره مخامخ سي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی رپورټ هم پام راړو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي د ایران استخباراتو وزارت یو بیان په سرکاري ټلویزیون خپور شوی چې وروسته ځایي خبري ایجنسیونو هم نقل کړ. په دې کې د پلان په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. بیان وایي چې چارواکو ځینې کسان نیولي، بمونه او وسلې هم نیولي او په دې اړه په هیواد کې دننه او د باندې تحقیقات روان دي. نیمه حکومتي ایجنسیونو فارس او اسنا د ایران د ملي امنیت شورا سیکرټر علي شمخانی په حواله وایي چې دغه برید د روژې د میاشتې لپاره پلان شوی و. د ایران سرکاري ایجنس ایرنا د استخباراتي ادارې په حواله وایي چې برید شایي د پیغمبر اسلام د میرمنې حضرت خدیجه د تلین چنن دی پر موقع پلان شوی و. اسوسییټډ خبري ایجنس وایي په دې اړه د استخباراتو وزارت ته څو ځله ټلیفون کړی خو ورته جواب نه دی ویل شوی. البته ایرنا خبري ایجنس په دې پلان کې شامل کسانو ته د وهابي تکفیری اصطلاح استعمال کړې ده. په ایران کې چې کله د وهابیت اصطلاح استعمالیږي نو اشاره د سعودي عرب په لور وي. په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم تر پانسی وروسته د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. ایران په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې شکیل دی. خو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي تهران په هیواد کې د نن هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخامخ دی. په دې کې سنی عربیان، په شمال لویدیځ کې کردان او په ختیځ کې بلوچستان شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د نیټو سیکرټری جنرل د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هغه وروستۍ څرګندونې چې دا سازمان په جګړه غوښتنې تورن کړي رد کړي او ویلي دي چې نیټو د روس په وړاندې هم یو پوځي او هم یو سیاسي غبرګون ته اړتیا لري. ینس سټولټنبرګ دا څرګندونې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر سټایمنس له څرګندونو یو ورځ وروسته د بیلټ سونتاګ په نوم ورځپاڼې ته کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبری څانګې رپورټ اجمل آن وړاندې کوي.
د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هغه وروستۍ څرګندونې رد کړې چې وایي ناټو په پوځي چمتووالي وضعیت تودوي. په داسې حال کې چې په پولینډ او لیتوانیا کې د ناټو ستر پوځي تمرینات روان دي او ټاکل شوې ده راتلونکې میاشتې په لومړیو کې د دې پوځي تړون مشران په وارسا کې غونډه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاینمایر انتخاب د اندېښنې راپورته کړي چې ښایي په جرمني کې واکمن ائتلاف د مسکو په وړاندې د یو جلا چلند د خپلولو په لټه کې اوسي. شټاینمایر چې خپله یو سوسیال ډیموکرات ته ویلي ناټو پر مځکه د بوټانو په دربولو او جګړه غوښتنې وضعیت نور هم ګډوډوي. خو د ناټو عمومي منشي په ناروې کې د دې تړون د پوځي تمریناتو په درشل کې ازادي راډیو ته وویل د ناټو غړي د روسیې په وړاندې د یو دواړخیز چلند د خپلولو په اړتیا کې خپلو کې واخلې دي. نوموړي وویل موږ د کړکیچونو د مخنیوي لپاره یوې ځواکمنې دفاع ته اړتیا لرو خو موږ د ترینګلتیا د کمولو لپاره سیاسي خبرو ته هم اړ یو. یانس سټولټنبرګ زیاته کړه چې د ناټو ټول اته وشخړې د دې تګلارې ملاتړ کوي او دا خپل د جرمني د هغه ټینګ ملاتړ چې د خبرو اترو څخه یې کوي او همدارنګه په ختیځ کې د دې هیواد د پوځي حضور د زیاتېدو هرکلی کوي. د ناټو تړون د روان میاشتې په لومړیو کې د سړې جګړې راوروسته تر ټولو ستر پوځي تمرینات په پولینډ او لیتوانیا کې پیل کړل. د جرمني په شمول د ناټو د سلیری شغړو هیوادونو او د دوی د شریکانو یو ډیر سره سرتیری په دې پوځي تمریناتو کې برخه لري. ټاکل شوی دا جرمني به د هغه څلورو کندکونو څخه د یو مشري وکړي چې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولند کې به ځای پر ځای شي. دا اقدام په ختیځ کې د ناټو د غړو هیوادونو د اندېښنو د کمول لپاره کیږي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې له خوا لزان سره د کریمیا د ټاپو وزمه یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې جګړې د ختیځي اروپا هغه هیوادونه اندېښمن کړل چې د ناټو غړیتوب لري. د ناټو د ختیځي څنډې د پیاوړي کولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناټو د مشرانو په هغه غونډه کې وشي چې راتلونکي میاشت په وارسا کې جوړیږي. یو شمېر چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د ناټو دا اقدام به د روسیې غبرګون لزان سره ولري. روسیې له مخکې ګواښ کړی چې د توغندیو پرمختللی سیستم به د بالتیک په سمندر کې ځای پر ځای کړي. داسې توغندي د بالتیک درې واړه هیوادونه او د پولینډ ډېره برخه په مستقیمه توګه تهدیدولی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بهرن حکومت د دوشنبه په ورځ د دې هیواد له یو مشهور شیعه ملا څخه شهریت واخیست. د بهرن د کورنۍ چارو وزارت ویلي شیخ عیسی قاسم فرقه شخړو ته لمن وهله او د پردوی د ګټو لپاره کار کاوه. د بهرن حکومت د پریکړې په دې هیواد پراخ اعتراضونه راپورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن را کوي.
د بهرن حکومت دغلته د شیعه مسلمانانو له یو روحاني مشر شیخ عیسی قاسم څخه تابعیت اخیستې. د بهرن خبری اجانس د هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې شیخ عیسی قاسم د دې هیواد د خلکو ترمنځ افراطي او فرقوي شخړې راپورته کولې او د داسې ډلو په جوړولو کې لاس درلود چې د پردیو له ایدیالوژي او سیاستونو ملاتړ کوي. د بهرن د حکومت دا اقدام د دې هیواد د سنی متحدانو لخوا وستایل شو خو د شیعه مسلمانانو اعتراضونه یې راپورته کړل. د اسوشیتد پریس خبری اجانس وایي د بهرن دا اقدام د ایران او سعودي ترمنځ د موجودې ترنګلتیا د لا زیاتېدو سبب کېدای شي. وروسته لاغه چې د بحرین حکومت د شیخ عیسی قاسم څخه د تابعیت د اخیستو اعلان وکړ. په دې راز خار کې د دې شیعه ملا زرګونه پلویان د کور مخې ته د اعتراض په توګه راټول شول او د بحرین او سعودي عربستان د حکومتونو پر ضد شعارونه ورکړل. دا په تیرو دوو کلونو کې په بحرین کې تر ټولو لوی اعتراضونه ګڼل شوي. بحرین د امریکا د متحده ایالاتو له نږدې متحدانو څخه دی او د امریکا د سمندري ځواکونو پنځمه پوځي اډه په دې هیواد کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې لا شیخ عیسی قاسم څخه د طبیعت د اخیستلو پر موضوع اندېښنه او خوده ویل جان کربی وایي څرګند ده چې موږ له شیخ عیسی قاسم څخه د طبیعت اخیستو په پریکړه اندېښمن یو. موږ له داسې معتبرو شواهدو خبر نه یو چې د دې اقدام ملاتړ وکړي. لیدل کېږي چې د دې پریکړې مخکې د پورې شویو تورونو په وړاندې نوموړي ته د دفاع امکان نه دی ورکړل شوی. موږ دا مسله له نږدې څارو. د اسوشیتد پریس خبري شانزه بشري حقوقو د ډلو په حواله وایي له دې شی ملات څخه د طبیعت اخیستل بحرین د 2018 کال د اعتراض ځپنو په څیر تور ورځو ته ستنولی شي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي شیخ عیسی قاسم د روحانینو لخوا د حکومت د چلولو د تیوري ملاتړ کوي او په خپلو ویناو کې د پردیو د ګټو لپاره د خپل هیواد د ملي ګټو خلاف څرګندونې کولې. د دې پریکړې پر بنسټ شیخ عیسی قاسم چې په 1942 کې د بحرین د پارلمان غړیتوب درلود کېدای شي له بحرین څخه وایستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید راد الحسین ویلي په وروستیو کلونو کې بحرین تقریبا 250 کسانو څخه خپل هیواد ته د خیانت په تور تابعیتونه اخیستي او لږ تر لږه له دې ډلې 15 کسان له بحرین شړل شوي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه
په درنی م بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیم بجو
د افغانستان د خصوصي لای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د چټکو فعالیتونو د خلکو د همکاریو په ډېرې دوسره د جنایي جرمونو کچا کمه شوې او تر ډېره د جرایمو مرتکبین هم نیول شوي دي. دوی زیاتوي په دې وروستیو کې د محکمو لخوا د قتل په تور تلور کسان په اعدام محکوم شوي او لسګونو نور ته د قانون په رڼا کې سزاوي اورول شوي چې په دې کار چې دې کار ډېری افغانان قانون ماتونکي ځخه یعنی قانون ماتولو ته ماتون کار کړی تر څو د جرمونو د اجرا لاس واخلي. نجیب الله خیر په دې اړه تفصیل راکړي.
خوست والی حکم خان حبیبی رسنوی سره په خبرو کې د جنایي جرمونو مرتکبینو ته خبرداري ورکړ. کچیر هغوی له خپل کړنو لاس وانخلي نو د امنیتي ادارو له خوا به ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
خوست کې د جرایمو کچا ورستر بلې په ټیټېدو باندې ده. د قتل په موضوع کې تر اوسه پورې د خوست محاکمو څلور نفرو ته د اعدام سزا اورولې ده.
خوست والی په دې وروستیو کې د پولیسو له خوا د یو شمېر لاس تراوړنو یادونه هم وکړه.
وایدارو پولیسو منصبینو له خوا څلور نفره بالفعل سارقین و مخدرات توبو که لاسلرون که او قاتلین نولی دی.
بلخواد خوست ولایتی شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په خپل خبرو که افغان امنیتی ځواکونه وسایل چې د خپل پرلپسه هلو ځلو په پایله کې خلکو لپاره د آرام ژوندانه مناسب بستر تیار کړی دی.
زه د خوست د ولسونو په استازیتوب د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ یې وکړې د ولس د آرامۍ د سوکالۍ لپاره او په خوست کې د ډاډمن امنیت
کڅه هم د خوست ملکی او پوځي چارواکي د یاد ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې د جنایي پیښو او جرمونو د کمیدو خبرې کوي. خو بل لوري ته د خوست د اطرافي سیمو خلک وایي چې دوی تر اوسه هم په لوی لارو کې د وسلوالو غلو په ګډون له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
شمالي وزیرستان ته ستانه کړل سوي خلک د هغوی په سیمه کې د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله سرټکوي. د دوی په خبره د میرانشاه او میرعلي روغتونونه که څه هم ښکلي جوړ کړل سوي خو د دوی د ناروغانو د درملنې له هم پکې نه کېږي او دوی مجبور دي چې خپل ناروغان بنو ته یوسي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بی وایي د میرانشاه هسپتال مشر ډاکټر ته ویلي چې ځینې واډونه په بیړني توګه د بیرته ستنو سو خلکو لپاره خلاص کړي. په دې اړه عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان ته ستنه شوي کډوال یوایي کسه هم میرانشاه او میرعلي لوی روغتونونه د وړاندې په پرتله ډېر ښه جوړ شوي خو ولې دوی د درملنې لپاره ورته رسایي نه لري. ملک عطا محمد وایي ایمرجنسی ناروغ په انټری سره بنو ته راوړي او میرانشاه روغتون یې خوشی پروت دی.
تو ته چې ایمرجنسی در جوړ شي بیا تا میرانشاه ته په یوه سرعت نه شتلای تو بیا بیمور ولاته د امره درته ټپیږي. ایمرجنسی کیس وی نن مو په خپل سترګ ولید چې د کام سره بی یو ایمرجنسی کیس وو په سدګی باندې ویلوړ وو بیا مو په خپل سی بدور تعرض وکړ چې دا بیا سړی خو غریب ډیر په پریشانی کې شدای زنانا دوور سره ایمرجنسی کیس یادای دو جن یو خود خپل نمبر پر جایا گا واپس کړه یا نه ډاکټر آستا نه ډاکټر آستا.
یو بل مشر انور بیگ د صحی سہولتونو په اړه وای
زمیر داس مشکلات دي چې میرلی میران شاته ډېر خلک واپس شوې دو واغه سپټلنه داس ابود ندی چې چار پوشو کا ابود دی بس یک داس ورتلانه چې په وخت مال باندې ایمرجنسی بیمار راځي. زمیر دا وی چې حکومت د مهرباني وکړو د سپټلې فحاله کو او چې کیم سړی بیمار هسپتال ته سیت تکلیف نه ورکوي چې هغه ډایرکټ لای شي.
حضرت الله وایي هسپتالونو کې ډېر سہولتونه جوړ کړي خو په داسې روغتونونو یا هسپتالونو باسه کړي چپکه علاج نشی کولے.
امیرم شاہ او د مرلی سپټالی نه خوښتا ډېر خلی جوړ کړی دی خو له کمیز دا وی چې میز دره صحیح وته ممکن نه کوغه نه چې میز بیمور ورډای شي ګاش پیوی کا ورزی وی کنه چې مو ته سپای دانه نه راسی به داس سپټال د سره کنه باندې وریا دا میشته ډېر په لار شي مثال ډېر تکلیف نه دی انټری دی او سال میز امیرم شاه پر دې د سپټال له سپای دانه میشته نه.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نه وکړه نو دوی وویل د میران شاه هسپتال میډیکل آفیسر یا مشر ته امر ورکړی چې فلحال دې د خلکو ضرورت لپاره زنا وارډونه او ایمرجنسی په هسپتال کې خلاصه کړي چې د خلکو بنیادی ایمرجنسی ضرورت پوره شي او نور په میران شاه روغتون کې لا هم ډیر سہولتونه پاتې دي چې ورباندې ګړندی کار روان دی. نوموړی د میران شاه روغتون مشر نه غوښتنه وکړه چې د ډاکټرانو سره دې ځان حاضر کړي کنی پر ضد باید قانونی کاروائی کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري. د قبایلی سیمو په کالجونو کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو ادارې یا هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ لخوا پر دندو ګمارل شوي استادان چې شمېر یې 214 ته رسیږي وایي چې تیرو نهو میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دا استادان له درې څلوېښت ورځو راهیسې د پېښور پرېس کلب ودانۍ مخې ته پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره احتجاجي ناستې کوي. دوی وایي که تنخواګانې ورنه کړل شي نو وړوکي اختر ته هم کورونو ته نه ځي او خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. له دې استادانو څخه له ځینو سره د مشال ډو خبریال غلام اوس خبرې کړي چې راځي ورته غوښتو.
نصر الله خان یوسفزی صدر پختونخوا کالج ټیچر اسوسییشن. حکومت او د بیوروکراسي خپل سره داسې ټسل روان چې پاغه کې د ټولو ستونزې عوامو ته پیښې دي. صوبایي ملازمین دي بیا په پاټا کې تعینات دي کار کوي د ترهګرۍ سخت ستونزو سره ته مخ دي او تنخواه نه ورکوي. د دې پروفیسورانو کورونه دي بچي دي. ما ورته ډېر وی چې کیم ختم کړي روزنه نو دوی وایي چې موږ به تش لاس خپل بچو له سه اصولات شو نو دا غیر خدای خرچ پر سړک باندې ناستو نو دوی ناستي زو سره ناستي.
زید سلیم منم دی لیکچر ان انگلیش گورنمنٹ ڈگری کالج وانا. سر زمنگ دا کیم 43 ودین نو شو چدا جاری دی او زمنگ تنخواہ گان ترو سم بند دی منگ دا حکومت تا دا اپیل کو چ زمنگ کور کی ماشومان دی راغی دا پارا ایسم نشتا نو زمنگ تنخواہ گان دی کولو شی دا زمنگ تنخواہ گان ریلیز نش منگ باختر دلتا و پد احتجاجی کیم کی کو.
زما افسر خان نوم دی لیکچر لا زمنگ نو میاشت نہ تقریبا زیات ٹائم شو زمنگ تنخواہ بند انتہائی مشکل حالات پ فاٹ کی ڈیوٹی کول او بیا ڈیوٹی چوک هغه باوجود تنخواه نه ملاوي دل چې کم کالجز آن دی او سیشن شروع دی غل تری ګلر زمون خپل کسان موجود دی ډیوټیانه کې خو او چې کم کال کسان لاړ نشي کالجز تاغینه ایون ایکسپلینیشن هم کال کې غیږي چې کم پرنسپلان دی او ډایریکټریټ طرف نه زمو هایر ایجوکیشن کم ډایریکټریټ ته خو دی باوجود هم زمون سیلری چې کلمو خبرو شنو بیا ټول چې کم بر صاحبان نه سیغه پی چوب شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام ترش پګو
د روشه د ځنګړي لړۍ په نننۍ برخه کې مونږ د بدر جګړې یا غزوې په اړه درته معلومات راوړې دي. تاسو په خبرې چې د دې جګړې تر پیل مخکې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ولې ژړل او د جنگ په اړه څه ویلي ول. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذکر الله ذکری روشانه کړی.
درنو ورونو او اوریدونکو ته او د پروګرام ټولو ګډون کوونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. ورونو د روژه مبارکی په ولسمه نیټه په دویم کال د هجرت باندې د بدر د غزا مشهوره واقعه د اسلام په تاریخ کې دا منځ راغلی ده. سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر لس کاله په مکه مکرمه کې د مشرکانو لخوا ډیر په عذاب شو وکړید او د صحابه کرامو سره ډیر سخت تریخ برتاو مشرکانو وکړ. وهل ټکول به هر ورځ د مشرکانو د خوانه ورکول کېدل صحابه کرامو ته او د نبی علیه السلام مبارک تعلیمات به همدا و چې صبر وکړي فصفح عنهم ورنا مخ وګرځوي. او دا هغه دوره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په ژوند کې د عدم تشدد او د نان ویلنس دوره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ډیر صبر وکړو. بیا چې کله صحابه کرام ډیر زیات تنگ شو نو غوښتل یې چې مکه د هغه ځای مشرکانو ته پرېږدي او خپله یو داسې وطن ته لاړ شي چې هلته امن و امانی او دوی د الله جل جلاله عبادت پکې وکولی شي. نو مکه یې مشرکانو ته پرېښودله او دوی د حبشې په لور باندې لاړه چې هلته یو مسیحي عادل بادشاه و. هلته چې لاړل هلته هم مشرکانو دوی پرې نه ښودل او شیطانه یې وکړه هلته چې دا خلک خو زموږ غلامان دي او دلته راتښتېدلي دي. نو هلته یې هم ځمکه ورباندې سره کړله او له ځانه جوړ تورونه یې ورباندې ولګول. بیا صحابه کرام مجبور شو چې په دویم ځل باندې د مدینې منورې په لور باندې لاړ شي. نو مکه یې مکمله پرېښودله مشرکانو د مکې ته او دوی لاړل مدینې منورې ته. په مدینه منوره کې دوه کاله تیر کړل. بیا هم د مکې مشرکانو به هلته چې کوم تعلقات او ارتباطات او اړیکې وي هغه استعمالولي او خلق به راپارول د صحابه کرام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې ته. په دویم کال هجری باندې یو جګړه منځته راغله د بدر په نامه باندې چې په هغه کې اهمه نقطه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سفرګي لاندې ناست او ډیر زیاتې ژړل او صحابه کرام ورته وویل چې بس راکوش نور جنگ شروع کوو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه جمله وفرمایله: اللهم ان مکه قد القت الینا افلاذ کبدها. ای خدایا زه څنګه دا جنگ شروع کومه حالن چې د مکې مکرمې ځوان کول او ځوانان تنکی تنکی هلکان دی جنگ ته راغلي دي ټول زموږ خپل خپلوان دي نسبي تعلقات سره لرو خدای زه څنګه جنگ وکمه. نو دلته که تاسو فکر وکړئ اول خو د مجبوریت په اساس باندې چې دا تحمیلي جنگ په نبی علیه السلام باندې دویم سره د هغې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځوان کل د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې وژړل چې خدای دا خو ډېر تنکي ځوانان چې دوی په وژلو زما زړه نه کیږي. نو دې نه معلومیږي چې باید سړی جنگ خوښ نه کړي او جنگ ته هیڅکله لمن ونه وهي او همیشه د سولې له لارې خپل ټول ستونزې او مشکلات حل کړي او په جنگ کې چې کوم تلفات راځي باید چې کاغه د هرې خوانې په هغې باندې د ځوان کل خصوصا په مرګ باندې خفه شي انسان. الله تعالی دې صلح او امن په ټولې نړۍ کې او خصوصا زموږ استاسو په هیوادونو کې راولي.
تا او تاسو مشال ریډیو ورې اوس هم هرستی شیبو تراغلیو احمد چازمی بد خبرونو لندیز وړاندې کړی. افغان حکومت ویلی تروستی امکان هڅه کوي چې پر ډیورن کرښه د ودانیو یا دروازو جوړولو مخه ونیسي کنه نړیوالو ادارو ته به د پاکستان شکایت وکړي. دا خبرونه په داسې حال کې مترکی چې پاکستان چارواکو په نوې خبرګون کې ویلي چې دوی به د ډیورن کرښې په اردو کې خپل تاسیسات جوړولو ته دوام ورکړي او دلته به څلور دروازې جوړ کړي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو راجستر شوو افغان کډوال ته د ورکړل شوو کارډونو مده د رواني جون میاشت پر 13 نیټه پای ته رسیږي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوال د سرحدو مدې غځولو پریکړه تر دې دامه نه ده غځولې. د پاکستان سرکاري شمیرو له مخې دا وخت په دې هیواد کې 15 لک راجسترډ افغان کډوال ژوند کوي. د پاکستان په کراچي ښار کې د سند های کورټ د چیف جسټس سجاد علي شاه زوی ترستول شوی دی. پولیسو نن د اوی سجاد ترستول کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې نوموړی پرون د ښار له پنجاب څلور لارې څخه وترستول شو. تر اوسه د اوی سجاد ترستول مسؤلیت چا نه دی منلی. په پېښور کې سره غاړې بمې چاودنه کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي دا پېښه تر مخسن په 400 روډ د داودزی تھانې په حدود کې رامنځته شوه. د افغانستان د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې وسوال طالبانو یو شمېر مسافر تښتولي دي. د ګریشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک نن مشال راډیو ته وویل چې تا
طالبانو نن سهار د یو بس او دوه بار وړونکو موټرو سپرلی له لوی لارې کښته کړي چې اتلس تنه د باباجي سیمې ته بیولي او نور کسان یې خوشي کړي دي. د اروپای اتحادیې سفیران نن سلاسول چې پروس د بندیزونو مده شپږ میاشتې نوره وغځوي. دا اقدام د روس لخوا د اوکراین د کرامیا ټاپو وزمینول او غیر قانوني الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیتون پالو د ملاتړ په غبرګون کې سوی دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو دفتر وایي د بحرین حکومت لخوا د یو شي عالم د تابعیت ردول د نړیوال قوانین له مخې ناعادلانه پرېکړه ده. د یاد دفتر ویاندی راوینا شمس داسانی نن په جنیوا کې ویل د بحرین د سنی حکومت لخوا د شی عالم آیت الله عیسی قاسم د تابعیت ردول پر مهال اړینه پروسه نه ده تعقیب شوې. تیر ورځ د بحرین د کورنی چار وزارت پر قاسم تور پورې کړ چې خپل منصب د بحرینیانو په ګټه کار کوي چې ښکاره اشاره یې ایران ته و.
د خبرونو لنډیز مولا احمد شاه زمي ز خاورې د لهم له دې سره د مشال لیډو د نن ورځې نه ساعت خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال لیډو د غټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوراست او که فیسبوک ته که فیسبوک لري نو په فیسبوک هم د مشال ریډیو د غټول خبرونه اوریدلای تصویرونه ویډیوګان کتلای شئ. هم تاسو په دې صفو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اوریدلای شئ. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای پامان.